दुनिया में क्रिसमस का त्यौहार कारोबारों के लिए बेहतरीन क्यों समझा जाता है? बात करेंगे आज के व्यू 360 में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। आज अमेरिका समेत दुनिया भर में क्रिसमस का त्यौहार मनाया जा रहा है और इसी त्यौहार की मुनासबत से अमेरिका के शॉपिंग मॉल्स, बाजारों और दीगर मुकामात में रंग बिरंगी लाइट्स लगाई गई हैं। वो अमेरिकी जो इस त्यौहार को मनाते हैं इनमें से बहुत से अपने घरों को कई हफ्ते पहले ही रोशनियों और दूसरे तरीकों से सजा देते हैं। अमरीका में नवम्बर के आखिरी हफ्ते में मनाई गई थैंक्सगिविंग से शुरू होने वाली शॉपिंग मॉल्स और स्टोर्स पर लगी सेल्स का भी ये आखिरी हफ्ता है। क्रिसमस आमतौर पर दुनिया भर में बहुत से मुल्कों के लिए एक बड़ी मुआशी एक्टिविटी का का बन चुका है जिसमें लगी खुसूसी सेल्स इस त्यौहार से जुड़े बहुत से कारोबारों के लिए साल का बेहतरीन सीजन होता है। अभी हतमी आदाद शुमार आना तो बाकी है लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ अमेरिका में इस साल क्रिसमस इकोनॉमी या इस त्यौहार से जुड़ी मुआशी सरगर्मियों में $10 खरब का कारोबार होगा। आज के प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करेंगे और आपको कुछ दूसरी इंतहाई दिलचस्प रिपोर्ट भी दिखाएंगे। सबसे पहले चलते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के इमरान जदून के साथ अमरीकी दारुल हुकूमत की एक क्रिसमस मार्केट में जहां मुकामी कारोबारों की सपोर्ट के लिए एक हॉलिडे मार्केट बनाई गई है। इमरान जदून ने यहां चंद कारोबारों और शॉपिंग के लिए यहां आए हुए लोगों से बात की।
वाशिंगटन डीसी के इलाके डुपॉन सर्कल में अपने दिलकश माहौल और मुख्तलिफ तहाइफ से भरी ये हॉलिडे मार्केट मकामी कारोबारों, हुनरमंदों और खरीदारों के लिए एक अहम मकाम बन गई है। यहाँ बहुत से बासलाहियत दुकानदारों में से एक हैं लिया स्टर्जेस, जो अपने हाथों से बने जेवरात यहाँ फरोख्त करती हैं।
मैं जेवरात बनाती हूँ। मैं यहाँ 20 साल से मुख्तलिफ मकामात पर हॉलिडे मार्केट्स में इस तरह के स्टॉल्स लगाती रही हूँ। ये अच्छा है, लोग पैसे खर्च कर रहे हैं, वो अच्छे मूड में है।
लिया के जेवरात उन बहुत सी मुनफरिद अशिया में से एक हैं जो हर साल हॉलिडे मार्केट्स में सार्फीन को अपनी तरफ मुतवज्जो करती हैं। शहरी यहां सिर्फ खरीदारी के लिए ही नहीं बल्कि दूसरे लोगों से घुलने मिलने के लिए भी आते हैं।
मेरे ख्याल में मकामी आर्टिस्ट के लिए यहां आकर अपना हुनर दिखाना और चीजें बेचना अच्छा है और आपको हमेशा मुनफरिद किस्म के तहाइफ मिल सकते हैं।
ये मार्केट न सिर्फ खरीदारी की जगह है बल्कि ये एक इज्तिमाई इवेंट भी है जो मकामी कम्युनिटी के दरमियान रवाबित को फरोग देती है।
It's a good place where everybody gets together.
ये सबके लिए इकट्ठे होने के लिए एक अच्छी जगह है। कुछ मुकामी अशिया खरीदें और लोगों से घुले मिलें। इसके अलावा ये सर्दियों में बाहर निकलने का अच्छा बहाना है।
दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी में डुपॉन सर्कल का शुमार ऐसी जगहों में होता है जहां लोग मिलने जुलने, घूमने फिरने, कॉफी शॉप्स, रेस्टोरेंट्स और अजायब घरों के लिए आते हैं। इस साल की हॉलिडे मार्केट इस मकाम की मकबूलियत में अब मजीद इजाफा करेगी। इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन डीसी।
अमेरिका में हर साल तकरीबन 35 करोड़ क्रिसमस ट्रीज लगाए जाते हैं। इसके अलावा मसनूई दरख्त भी मार्केट में मिलते हैं जो घरों और कारोबारों की सजावट के लिए खरीदे जाते हैं। अमेरिका में अरबों डॉलर की यह सनत कैसे काम करती है, जानते हैं सादिया जेब रांझा की इस रिपोर्ट में।
अमेरिका में क्रिसमस ट्रीज अरबों डॉलर की इंडस्ट्री है। एक अंदाजे के मुताबिक अमेरिका की 50 रियासतों और कनाडा में हर साल तकरीबन 35 करोड़ दरख्त उगाए जाते हैं। नेशनल क्रिसमस ट्री एसोसिएशन के मुताबिक हर साल 25 से 30 करोड़ क्रिसमस ट्रीज अमेरिका में फरोख्त हो जाते हैं। असली दरख्तों के साथ साथ आर्टिफिशियल क्रिसमस ट्रीज की भी एक बड़ी मार्केट है और US कॉमर्स डिपार्टमेंट के मुताबिक 80% आर्टिफिशियल क्रिसमस ट्रीज चीन में बनते हैं। क्रिसमस पर और अखराजात भी होते हैं मगर क्रिसमस ट्री के बगैर क्रिसमस का क्या तसव्वुर। अमेरिकन क्रिसमस ट्री एसोसिएशन के मुताबिक एक अमरीकी खानदान असली क्रिसमस ट्री पर $80 यानी तकरीबन 23,000 रुपए जबकि नकली दरख्त की खरीदारी पर तकरीबन $120 यानी तकरीबन 34,000 रुपए खर्च करता है। दिसंबर शुरू होते ही लोग अपने क्रिसमस ट्री सजाने लगते हैं लेकिन फिर नए साल की आमद के साथ ही इन्हें घर के बाहर रख दिया जाता है। क्रिसमस सीजन ओवर, अगले क्रिसमस नया ट्री आ जाएगा। काम है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क्स का, जो 1 जनवरी के बाद लोगों के घरों के सामने पड़े दरख्तों को उठा ले जाएगा। ऐसा भी होता है कि लोग मखसूस जगहों पर खुद जाकर ये ट्री फेंकाते हैं। अमेरिका की कई रियासतों में ट्री रिसाइकलिंग की सर्विस इन दरख्तों का बुरादा बनाकर इसे पौधों के लिए खाद बना देती है। अमेरिका में हर साल की तरह इस साल भी व्हाइट हाउस और कैपिटल हिल की इमारत के बाहर क्रिसमस ट्री सजाए गए हैं। कैपिटल हिल में सजाया गया ट्री 4000 मील सफर करके अमेरिका की दूर दराज रियासत अलास्का से यहाँ पहुँचा है, जिसकी ऊंचाई 80 फुट है।
ये उर्दू अब व्हाट्सएप पर भी मौजूद है। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ताज़ा तरीन खबरों, तज्जियों और वीडियोस के लिए फॉलो कर सकते हैं। और अब आपको दिखाते हैं कुछ दिलचस्प रिपोर्ट्स। सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान के शहर खानीवाल, जहां वॉइस ऑफ अमेरिका की समन खान हमें मिलवा रही हैं ऐसी देही खवातीन से, जिन्होंने हाल ही में पोल्ट्री और लाइफ स्टॉक जैसे जरिए शोबों में मुतबादल रोजगार अपनाए हैं। मुर्गियां और मवेशी पालने में वो ऐसी क्या जिद्दत ला सकती हैं जिससे ये काम उनके लिए मुनाफा बख्श हो सके, आइए जानते हैं।
नाहिद अल्ताफ अपने गांव बाटियावाला में पहली ऐसी खातून हैं जिन्होंने मुर्गबानी को बतौर पेशा अपनाया है। वो ना सिर्फ खुद मुर्गियां पालकर उनके अंडों से लेकर चूजे तक मार्केट में फरोख्त करती हैं, बल्कि उन्होंने अपने घर के एक कमरे को इंक्यूबेटर सेंटर बना रखा है, जहां इलाके की दीगर ख्वातीन को भी ये सहूलत फराहम करती हैं कि वो अपनी अपनी मुर्गियों के अंडे इंक्यूबेटर में रखवाएं और उनसे निकलने वाले चूजों को या तो अपने इस्तेमाल में लाएं या फिर फरोख्त करके मुनाफा कमाएं।
मुर्गी के नीचे तो हम रखते हैं 15-20 अंडे रख देते हैं। इंक्यूबेटर में अंडे आते हैं, 60-65 अंडा आ जाता है, वो हम एक वक्त में रख देते हैं। 21 दिन में कम से कम हमारा बच्चा निकल आता है। 60 अंडा रखे ना, 45 बच्चा निकल आता है, बाकी अंडे खराब भी हो जाते हैं।
यूं तो नाहिद एक किसान हैं जो खेतों में फसलों की काश्त में अपने खाविंद का हाथ बटाती हैं, लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे से वो मौसम की शिद्दत, बारिशों के निज़ाम में तब्दीली का असर काश्तकारी पर आता देख रही हैं, जिसके बाद उन्होंने मुतबादल रोजगार अपनाने को ज़रूरी समझा। हसनपुर की शाजिया परवीन मुर्ग बानी के अपने काम से आज अपने पैरों पर खड़ी हैं। अपने तजुर्बे की बुनियाद पर वो अब अपने गांव की ख्वातीन को मुर्गियों की खुराक, बीमारियों, अद्वियात और अंडों की पैदाइश से लेकर इंक्यूबेटर मशीन लाने तक के असूल बताती हैं। उनका 2 मुर्गियों से शुरू होने वाला काम अब 30 मुर्गियों तक पहुँच गया है।
हमने 3500-4000 का एक मुर्गा लिया, आगे बेचेंगी तो फिर ज़ाहिर है 4000-5000 का तो मैं बेचूंगी। मेरे इस शोबे में आने से उनको फायदा है कि वो पहले किसी से पूछती नहीं थी, मर गई तो बच गई, पड़ी है बीमार तो पड़ी है, अब वो दवाई देती हैं, उसे वैक्सीन देती हैं, उसकी खुराक का ख्याल रखती हैं, किसी की बीमारी का मसला हो तो फिर आ जाती हैं, अगर वो अंडे नहीं मुर्गियाँ देती हैं तो वो पूछती हैं।
जनूबी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर नामी गैर सरकारी तंजीम जरिए मुआश और सिन्फी खुद मुख्तारी प्रोग्राम चला रही है, जिसके तहत खेतों में रोजाना उजरत पर काम करने वाली ख्वातीन को उनके रोजमर्रा के काम में जदीदियत लाने की तरबियत दी जाती है।
हमारे ज़राअत के शोबे में 90% ख़वातीन जो हैं वो एज ए लेबर काम करती हैं। पिछले 10 सालों में हमने देखा है कि अचानक ज़ालाबारी, बारिश और सडन क्रॉप फेल्स जो हैं वे आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ नाउ, और इसमें सबसे ज़्यादा ख़वातीन इफेक्ट इस तरह से होती हैं कि डेली वेजेस की एकदम से कमी आ जाती है उनकी लाइफ में। हमारी कोशिश है कि हम उनको ऐसे स्किल्स और ऐसे इनिशिएटिव्स के साथ मुतारिफ करें जिसमें उनको कुछ ज़्यादा सीखना ना पड़े, और जो उनका करंट स्किल सेट है उसी के अंदर थोड़ी बहुत वैल्यू एड करके हम उनको थोड़ा सा पॉलिश करें। सो फार हम 3 लाख फार्मिंग फैमिलीज को टच कर चुके हैं।
इसी मंसूबे के तहत बहुत सी ख्वातीन को मवेशी रखने की तरगीब भी दी गई है।
फिर होना पक्या
आबा और अजदाद से हमारा काम जानवर पालना ही है, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता था कि जानवर को उनकी मर्जी से पानी पिलाना जरूरी होता है, लेकिन अब पता चला है कि चारे के साथ साथ उनके लिए पानी का इंतजाम करना भी जरूरी है। अब जब से पानी पिलाने की जगह बनाई है तो दूध की पैदावार में इजाफा हुआ है।
1.5 किलो हो गया।
खानीवाल, मुल्तान, शुजाबाद जैसे जनूबी पंजाब के दीगर शहरों में ख्वातीन के पास सिलाई कढ़ाई का हुनर भी है, जिसे अब वो मुतबादल ज़राए आमदन के तौर इस्तेमाल कर रही हैं।
तो मट्टी का तेल डालते हैं।
ट्रेडिशनल जो थे डिज़ाइन वगैरह एम्ब्रॉयडरी के बनाने, उनको ऐसे मार्केट लेवल का कोई अंदाज़ा नहीं था खास तौर पे, तो इन्होंने हमें इस बारे में खसूसी तौर पर हमें इस बारे में आगाही दी कि हम इसको ना मार्केट लेवल पे अपने काम को लेके जाएं और इस कारोबार को करें।
ماہرین کہتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات تو اب رکنے والے نہیں، اس لیے جتنا ممکن ہو سکے ماحولیاتی تبدیلیوں سے بالواسطہ یا بلاواسطہ جڑی خواتین کا ہاتھ تھاما جائے اور انہیں تربیت فراہم کر دی جائے تو اگلی منزلیں وہ خود ہی طے کر لیں گی۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، خانیوال۔
پاکستان میں لائف سٹاک کے شعبے نے اس سال، اگر ہم مالی سال کی بات کرتے ہیں 2023-2024 کی، تو تقریباً 4% کنٹریبیوٹ کیا اوور آل گروتھ میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم بات یہ بھی کر رہے ہیں کہ جس طرح کی سچویشن اس وقت موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ہے، تو لائف سٹاک ایک اچھا پروفیشن ہو سکتا ہے اور ایک اچھا ریسورس ہو سکتا ہے کسی بھی پاکستانی زرعی خاندان کے لیے جو کہ زراعت سے جن کی پیشہ، جن کا منسلک ہے یا جن کی روزی منسلک ہے۔ اب بات کرتے ہیں امریکہ کی۔ چونکہ ڈرون اب اتنے مہنگے نہیں رہے، اس لیے انہیں زراعت سمیت کئی صنعتوں میں بڑے پیمانے پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں امریکی ریاست ورجینیا کے ایک فارم پر کاشتکاری کی صنعت میں ہونے والی تبدیلیوں اور ڈرونز کو فارمنگ میں استعمال کرنے کے بارے میں جاننے کی کوشش کی گئی ہے۔
میں تھامس رابرٹسن ہوں اور میری بیوی کا نام انیتا رابرٹسن ہے۔ ہمارے فارم کا نام بوٹینیکل بائٹس اینڈ پروویژنز ہے۔ ہم نے اس فارم کو فوج چھوڑنے سے پہلے شروع کیا اور اب یہ ہمارے لیے ایک ترقی کرتی ہوئی صنعت بن گیا ہے۔
ہم نے کاشتکاروں کے لیے نئے اور ابتدائی کورسز میں شرکت کے لیے کافی وقت اور توانائی صرف کی تھی، تو ہمیں پتا تھا کہ ہمیں کہاں مشکل ہوگی۔ ہم نے دوسرے کسانوں کے ساتھ بھی رابطے رکھے۔
اب ہم اپنے کھیتوں میں ڈرون استعمال کرتے ہیں۔
The drone came into picture probably about 5 years ago.
اس کام کے لیے ڈرون کا استعمال شاید تقریباً 5 سال پہلے شروع ہوا، جب وہ پہلی بار عام لوگوں کے لیے ایک مناسب قیمت پر دستیاب ہوئے۔ ہم بہت قدامت پسند ہیں، کم از کم میں ہوں اخراجات کے معاملے میں، میرے شوہر اتنے نہیں ہیں۔ آپ کو تو پتا ہے کہ لڑکوں کو اپنے کھلونے رکھنا پسند ہے، اور ایک بار جب انہوں نے مجھے قائل کر لیا کہ یہ ایک کارآمد چیز ہے، تو میں بھی ایک طرح سے ان کی ہم خیال ہو گئی۔
ڈرون ہمیں دکھا سکتے ہیں کہ کسی ایک مخصوص علاقے میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، تو اب ہمیں باہر جا کر تمام کھیتوں کا جائزہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جا کر اس ایک علاقے سے نمٹ سکتے ہیں۔
He'll use the drone to find out.
وہ یہ معلوم کرنے کے لیے ڈرون کا استعمال کرے گا کہ ہماری فصلیں کس مخصوص علاقے میں مر رہی ہیں۔ اس کا عام طور پر مطلب یہ ہوتا ہے کہ پانی کی لائن کو یا تو گراؤنڈ ہاگ یا کسی اور چوہے نے چبا لیا ہے، اور پھر وہ وہاں جا کر فوری طور پر اسے بدل دے گا، اس سے پہلے کہ فصلوں کی پوری قطار سوکھ جائے۔
میں ایک فارم پر پلا بڑھا ہوں جو ورجینیا کی ایمرہرسٹ کاؤنٹی میں تقریباً 30 ایکڑ کا فارم تھا، اور جب میں 17 سال کا ہوا تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں کبھی بھی دوبارہ کھیتی باڑی نہیں کروں گا، اور یہ سوچ کر میں فوج میں چلا گیا کہ یہ آخری بار ہوگا جب میں کبھی فارم کو دیکھوں گا۔
This would be the last time that I would ever see a farm.
I happen to be a fourth generation farmer.
1800 کی دہائی سے اب تک میں چوتھی نسل کی کسان ہوں۔ میرے پردادا، جو قریبی واقع جھیل اینا کے علاقے میں رہتے تھے، ایک کسان تھے۔
میں سمجھتا ہوں کہ ڈرونز اور دیگر ٹیکنالوجی آپ کو کاشتکاری کے انسانی پہلو سے قطن دور نہیں کرتے۔ میرے خیال میں یہ اس میں اضافہ کرتا ہے، کیونکہ یہ آپ کے وقت، آپ کی محنت کو آپ کے فارم پر زیادہ اور بہتر چیزیں کرنے کے لیے آزاد کرتا ہے۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں کئی خواتین اور نوجوان مشروم یا کھمبی کی کاشت کو ایک پیشے کے طور پر اپنا رہے ہیں، اور اس کی سرکاری سطح پر بھی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ مشروم کی انڈور فارمنگ کیسے ہوتی ہے اور یہ کتنی فائدہ مند ہے، جانتے ہیں سری نگر سے زبیر ڈار کی اس رپورٹ میں۔
پروفیشنلی ایک فوڈ ٹیکنالوجسٹ ہوں، میں نے ایم ٹیک فوڈ ٹیکنالوجی کمپلیٹ کیا ہوا ہے۔ پڑھائی کے دوران ہی میرا ذہن میں تھا کہ میرا ایک وینچر ہونا چاہیے، بٹ دیٹ شوڈ بی ریلیٹڈ ٹو مائی سبجیکٹ اونلی۔ وہ پرسپیکٹیو کی وجہ سے میں نے مشروم کلٹیویشن ہی چنا۔ کہیں نہ کہیں اسٹارٹنگ میں ہی مجھے یہ تھا کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ اسٹک، مجھے اٹکنا نہیں ہے کہ مطلب ہونا گارمنٹ جاب ہی ہونا چاہیے، تو مجھے لگا کہ یہ جو فیلڈ ہے دس از مچ بیٹر فار می۔
राइट लेफ्ट
में हमें ये क्रॉप मिलता है ऑटम एंड स्प्रिंग. इट इज अ इनकम जनरेटिंग स्कीम, एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग स्कीम, एंड इसलिए इसमें बहुत बड़ा हुआ गवर्नमेंट की तरफ से भी है, काफी फंड्स भी आते हैं जो हम डेसिमिनेट करते हैं टू आर फार्मिंग कम्युनिटी थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. तो ये एक फायदेमंद बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनती है अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए.
मशरूम एक एक्सक्लूसिव इंडोर क्रॉप है. अगर आपके पास कोई भी जगह है, छोटा सा आपका मतलब 400-300 स्क्वायर फीट का भी एरिया, आप उसमें भी मशरूम कल्टीवेशन स्टार्ट कर सकते हैं. जरूरी नहीं है कि आप पढ़ लिख के घर में बैठे, या अगर जरूरी नहीं है कि आप बाहर जॉब के लिए जाए. मशरूम को बाहर आने में 45 डेज लगते हैं. अगर आपके पास 100 बैग्स हैं, आप 100 बैग्स से अगर आपका कंपोस्ट अच्छा है 2 क्विंटल का, आप दिमाग में एस्टिमेट रख सकते हैं. एंड अप टू 20,000-30,000 रुपीस आप एक यूनिट से 2 मंथ्स के या 1-1.5 महीने के ड्यूरेशन में आप कमा सकते हैं. मेरे जो ऑर्डर्स है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस या हायर सेकेंडरी स्कूल्स या बाकी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ जाते हैं. कभी कभार मैं वेंडर्स को बेचती हूँ जब वहाँ से ऑर्डर आ जाता है, अदरवाइज मेरा डायरेक्ट सेलिंग हो जाता है.
और अब बात करते हैं अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में वाकई अमरीका के दूसरे बड़े लैंडफिल, यानी वो जगह जहां शहरों से कूड़ा इकट्ठा किया जाता है, कूड़ा करकट जमीन में दफन किया जाता है. कैलिफोर्निया के जिस लैंडफिल की हम बात कर रहे हैं, अब वहां एक तफरीही पार्क बनाया जा रहा है. वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट.
कैलिफोर्निया में विंटे हिल्स लैंडफिल कभी मुल्क में कचरा जमा करने का सबसे बड़ा मकाम था, जहां 56 बरस में लॉस एंजलिस काउंटी का 15 करोड़ टन से ज्यादा कचरा लाया गया. लॉस एंजलिस काउंटी की सुपरवाइजर हिल्डा सोलिस इसी इलाके में पली बढ़ी हैं. वो कहती हैं इस इलाके में जहां हस्पानवी जबान बोलने वाले तारिकिन वतन की अक्सरियत है, इस लैंडफिल का होना बड़ी परेशानी का बायस था.
मेरे वालिद अक्सर हमें लेकर यहाँ से गुजरा करते थे, इस पोमोना नामी हाईवे पर से भी जो इससे बिल्कुल मिली हुई है. हमें ये मालूम नहीं था कि ये क्या है. वहाँ से एक तेज और शदीद जहरीली किस्म की बू आती थी और मैं अपने वालिद से पूछती कि डैड ये क्या है, और उनका जवाब होता ये बासूरा है. बासूरा मानी कचरा.
इस लैंडफिल यानी जेर जमीन कूड़ा करकट दफन करने के मकाम को 2013 में बंद कर दिया गया. सदर बराक ओबामा की काबीना में वजीर मेहनत के फराइज अदा करने के बाद जब सोलिस कैलिफोर्निया वापस आईं, तो उन्होंने इस इलाके को अशरों से इसके साथ रहने वाली कम्युनिटीज के लिए एक पार्क में तब्दील करने पर काम किया.
कोई भी ऐसी जगहों पर रहना पसंद नहीं करता जहां आलूदगी हो या जिसके नुकसानदेह असरात हों, मिथेन गैस वगैरह. अब कम्युनिटी को समझना चाहिए कि ये इलाका इन्हें वापस किया जा रहा है, और ये अच्छा तरीका है कि मनफी असरात रखने वाली किसी चीज को किसी बेहतर चीज में तब्दील कर दिया जाए.
पार्क के मंसूबे में शामिल है कि लोगों के लिए खुली जगह हो, जहां दौड़ लगाने के रास्ते हों, कुत्तों के खेलने की जगह हो, पिकनिक मनाने के पॉइंट्स हों, बाइसिकल चलाने के ट्रैक और ऐसे बागीचे हों जहां मालूमात मयसर हों, और खूबसूरत नजारों वाली स्काई वॉक भी. लैंडस्केप आर्किटेक्ट मेगन हॉर्न कहती हैं किसी लैंडफिल पर ये सब तामीर करना खास तरह के चैलेंजेस का बायस है.
ये हमेशा लैंडफिल ही रहेगा, कभी कुदरती जमीन दोबारा नहीं बन पाएगा, लेकिन हम इसे दोबारा बहाल करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं. इसकी सतह पर 7-12 और 14 फुट तक मिट्टी है, इसमें हम पौधे लगा सकते हैं, और इसमें पौधे लगाना दर हकीकत माहौलियाती कंट्रोल और तहफ्फुज़ के प्रोग्राम का हिस्सा है.
माहौलियाती कंट्रोल में ऐसे पाइपों का जाल फैलाना भी शामिल है जिनसे वो मीथेन गैस खारिज होती रहे जो इस लैंडफिल से निकल रही है. नॉर्मा एडिथ गार्सिया गुंजालेस इसी इलाके में रहती हैं.
ये मीथेन गैस को बिजली में तब्दील करके इसे ग्रिड में दाखिल किया जाता है, जिसके लिए हमारे पास इंजीनियर्स की टीमें हैं. हम सैनिटेशन डिस्ट्रिक्ट के साथ भी शराकत रखेंगे, क्योंकि हम इसके तहफ्फुज को यकीनी बनाने के लिए इसकी मुसलसल निगरानी करेंगे और इनके साथ मिलकर इस पार्क का इंतजाम चलाएंगे.
विंटे हिल्स में तामीर का काम करने वालों को उम्मीद है कि वो कैलिफोर्निया के शहर लॉस वेरेडिस में 1960 में बनाए गए साउथ कोस्ट बोटैनिक गार्डन की तरह, जो लैंडफिल पर बनाया गया दुनिया का पहला बोटैनिकल गार्डन था, یہاں بھی کامیابی حاصل کر لیں گے۔ ونٹر ہلز ریجنل پارک کی تعمیر آئندہ برس شروع ہوگی تاکہ اسے 2028 میں لاس اینجلس میں ہونے والے موسم گرما کے اولمپک مقابلوں سے پہلے کھول دیا جائے۔ جینا ڈیلو کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ۔
لیونڈر کا پودا اپنی خوشبو اور فوائد کی وجہ سے جانا جاتا ہے اور اس کا تیل بھی نکالا جاتا ہے جو کہ کافی مہنگا فروخت ہوتا ہے۔ لیونڈر کے تیل کی بڑھتی ہوئی طلب کی وجہ سے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں اس کی پیداوار بڑھانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ لیونڈر کے فارم کی سیر کروا رہے ہیں سری نگر سے زبیر ڈار۔
لیونڈر کا پودا اپنی خوشبو اور فوائد کی وجہ سے مشہور ہے۔
اس کے فلاورز جو نکلتے ہیں وہ ان دا منتھ آف جون میں وہ نکلتے ہیں، پھر اس کی ہم ہارویسٹنگ کرتے ہیں۔ ہارویسٹنگ کے بعد ہم اس کو صبح سویرے یعنی کہ ارلی ان دا مارننگ ہم اس کو ڈپیوٹ کرتے ہیں لال بڑی سری نگر، وہاں ایکسٹریکشن کر کے بعد ہم اس کو آئل نکالتے ہیں۔ وہ اس آئل کو پیک کر کے اس کو وہاں سے ادر اسٹیٹس میں ڈپیوٹ کرتے ہیں جو جس میں یہ کام آتا ہے۔ سر،
لیونڈر کے تیل اور دیگر مصنوعات کی بڑھتی طلب کے باعث بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں اس کی پیداوار بڑھانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔
یہاں کی جو کلائمیٹ ہے وہ اس لحاظ سے سیوٹیبل ہے کہ لیونڈر کی جو پروڈکشن جب ہم باقی کنٹری کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو ہماری جو پر ہیکٹر ایریا جو اس سے پروڈکشن آتی ہے وہ زیادہ ہے۔ اس کے بعد جو اس کے اندر فریگرنس ہوتی ہے، ہمارے لیونڈر کی جو ویلیو ہے وہ باہر کے ملکوں سے وہ ہمارے پاس یہاں پہ زیادہ ہے۔
سر، اس کو وہاں سر ہم ہارویسٹ کر کے یہاں لاتے ہیں، اس کے بعد اس کو اس ایکسٹریکشن پلاٹ میں ڈال کر اس کا آئل نکالتے ہیں۔ سر، ایک کوئنٹل میں ہم ایک لیٹر سے ڈیڑھ لیٹر تک وہ آئل نکالتے ہیں۔ سر،
ہمارا یہاں پہ ہے 4 لیونڈر فارمز اور ہے۔ یہ جو ہم لیونڈر آئل ایکسٹریکٹ کرتے ہیں ان آور ایکسٹریکشن پلانٹ، وہ ہم اسٹور کرتے ہیں ان ٹرانسلوزنٹ یا ان الومینیم کینز میں۔ اس کے بعد اس کی پیکیجنگ ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو دی ڈیمانڈ آف دا کسٹمر ان ڈفرنٹ باٹلز۔ دس از اور 50 ml گلاس باٹل ہے، یہ 600 rupees پڑے گی۔
لیونڈر کا تیل 10 to 12,000 rupees فی لیٹر تک فروخت ہوتا ہے۔
It has a huge market internationally. اس کا مارکیٹ زیادہ یو اے ای میں ہے، دبئی میں ہے، زیادہ تر لوگ وہاں اس کو پریفر کرتے ہیں۔
اس کی جو یوزز ہیں وہ بہت ساری یوزز ہیں۔ یہ ایروتھراپی میں کام آتا ہے، ڈپریشن میں کام آتا ہے، الرجی میں کام آتا ہے۔
یہ ڈپریشن کے لیے یوز ہوتا ہے، یوز ان انسومنیا، امپرو کرتا ہے سلیپ، اٹس یوز فار اسکن بلمشز۔ ان فیکٹ اس کے پلوز بنتے ہیں، ان ڈرائیڈ فلاورز کو، ٹوینگس کو رکھا جاتا ہے ان سائڈ دا پلوز، اور دوز پیپل ہو آر سفرنگ فرام مائگرینس دے آر سجیسٹڈ ٹو سلیپ اوور دا پلوز، دیز لیونڈر پلوز۔ اس کے علاوہ یہ کاسمیٹک انڈسٹریز میں یوز ہوتا ہے، یوز ان سوپس، ان کریمز، ان پرفیومز،
منافع بخش ہونے کے ساتھ پانی کے کم خرچ کی وجہ سے بھی کشمیر کے کسان اب مکائی پر لیونڈر کی کاشت کو ترجیح دے رہے ہیں۔ زبیر ڈار، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی ملے گا، facebook.com/voa urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا چینل ہینڈل ہے @voaurdu۔ چلتے چلتے آپ دیکھیے کرسمس کی گہما گہمی، اور اسد اللہ خالد کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔
مهمو خبرونو سرچه کی اوری. په پکتیکا کې د پاکستان هوایی بمبار. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ د پاکستان د هوایی ځواکونو په بریدونو کې لږ تر لږه شپږ څلوېښت ملکي خلک وژل شوي او څو نور ټپیان دي. د ډونالډ ټرمپ راتلونکی بهرنی سیاست. د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خپلې دویمې کاري دورې په درشل کې خبرداری ورکړی چې امریکا به د پاناما کانال کنټرول بیرته خپل کړي. او د هالیوډ د کرسمس جشن لمانځنه. هالیوډ هر کال د کرسمس جشنی په ریډونو کې د سندرغاړو او مشهورو څیرو یادونه کوي، خو سږ کال یې د یوې هنري ټولنې د هنرمندانو یادونه کړې ده. سلامونه ستړي مشي. نن چهارشنبه د جدي 15 او د دسمبر د میاشتې 15 نیټه ده. د نړۍ مهم خبرونه لرو، خو په پیل کې د افغانستان او سیمې په اړه راپور او تحلیل اوري. مثلا د پکتیکا په برمل ولسوالۍ د پاکستان د بریدونو وروسته د طالبانو او پاکستان پر اړیکو او د سیمې په امنیت د محمد عمر داوودزی صاحب نظر اخلو او تحلیل به واورو. او په اسلام آباد کې به د میشتو افغانانو د نیولو او توقیف په اړه او تر څنګ د برمل د برید په اړه د پاکستان د حکومت وروستیو څرګندونو کې احتمالاً شوي د خپل همکار مسکا صافی نه جزئیات اخلم. د اوزې سپتاستم ستړي مشو مسکا جان تاسو مو سه لګشه به کې تاسو ښکاو.
سلام
منان. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان په هوایی بریدونو کې لږ تر لږه شپږ څلوېښت ملکي وګړي وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د دفاع وزارت په برمل ولسوالۍ د پاکستان هوایی برید وحشیانه عمل بللی او ګواښ کړی دی چې د پاکستان دا اقدام ته به ځواب ورکړي. یو شمېر افغانانو د برید د افغانستان پر ملي حاکمیت باندې تیری بللی دی. د پاکستان پوځ د دې شېبې پورې په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی.
د افغانستان د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ د پاکستان د پاوز هوایی برید خبرګون نه پارول دي.
پاکستان یې چې دا دهشتګرد دي، نه دهشتګرد دي، دا ماشومان دي، دا ښځینه دي، دا ولکې دا جنکۍ، دا غونډ د عوام خلک یې مړ کړی دی په پاریس پاکې یا تیرې څومره مړ کړي دي، یې په طالب نه دی مړ کړی.
پاکستان ظلم وکړ، ولکې جنکۍ ښځونه خواندې ماندې وروشه کړه، خدای په خوښه غونډ وطني خلک وویشت.
د طالبان د حکومت وین زبیح الله مجاهد د فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي چې د برمل ولسوالۍ په څلورو ځایونو بمبار شوی چې له عملی شپږ څلوېښت تنه وژل شوي دي.
اکثریت ماشومان او زنانه دي، شپږ نفره ټپیان دي چې یو لوی کس او پنځه تنه ماشومان دي. شهیدان او ټپیان ځینې ځایي خلک دي او ځینې د وزیرستان څخه را مهاجر شوي کورنۍ دي.
د طالبان دفاع وزارت په برمل ولسوالۍ د پاکستان هوایی برید وحشیانه عمل بللی او ګواښ کړی چې د پاکستان دغه اقدام ته به ځواب ورکړي.
این عمل وحشیانه را خلاف تمام اصول بین المللی و تجاوز آشکار می داند و آن را شدیداً محکوم می نماید. طرف پاکستانی باید بداند که این گونه اقدامات خودسرانه راه حل هیچ مشکلی نیست. امارت اسلامی این عمل بزدلانه را بی پاسخ نخواهد گذاشت، بلکه دفاع از خاک و حریم خود را حق مسلم خود می پندارد.
که څه هم د پاکستان پاوت د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ د هوایی حملې په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو ځینو پاکستاني رسنیو راپورونه ورکړي چې د پاکستان پاوت د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني طالبانو د روزنې مرکزونه په نښه کړي او د ټي ټي پي لږ تر لږه دېرش وسوالې وژلې دي. خود پاکستانی طالبان یا ٹی ٹی پی ویان محمد خراسانی آزادی را لوتویل چې د پاکستان هوایی ځواک په برمل کې د وزیرستانونو بې ځای شوی ملکی کډوال او سیمیز افغانان پناخه کړی دی. دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان جنگی الوتکې د افغانستان په خاوره کې دنه بمباری کوي. تر دې وړاندې هم پاکستان د روان 2023 کال په مارچ کې په پکتیکا او 2022 کال په اپریل کې په خوست او کونړ کې بمباری کړې و چې یو شمېر ملکیان پکې وژل شوي وو. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی په یوه اعلامیه کې د پاکستان د هوایي ځواکونو بریدونه په سختو ټکو غندلي او هغه د افغانستان پر ملي حاکمیت باندې څرګند تیری ګڼلې دی.
د دوړو هیوادونو په اړیکو کې ترینګل کیا په سیمه کې د افراطیت پیوړی کېدو او په دوامدار ډول د افغانستان د کمزوري کېدو د هڅو په تړاو د پاکستان د ناسمو سیاستونو زیږنده ده.
د افغانستان د پخوانی جمهوري رژیم د بهرنی چارو پخوانی وزیر محمد حنیف اتمر د پاکستان د هوایی ځواکونو د برید وحشانه برید ګڼلی او غندلی دی.
د خوښنې خبره ده چې د طالبانو رژیم د دې وحشانه بریدونو د مخنیوي لپاره هیڅ امکانات نه لري، نه هوایی ځواک او نه هم هوایی دفاعی ځواک.
د پاکستان پاوس په داسې وخت کې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ برید کړی چې د همدې ورځې په اوږدو کې افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق په کابل کې طالبان د بهرنیو او کورنیو چارو وزیرانو سراج الدین حقانی او امیر خان متقی سره کتلي او د دواړو لورو ترمنځ د ستونزو په هواري او ګډو دوه اړخیزو همکاریو ټینګار کړی دی. وحید فیضی، د امریکا غږ.
د طالبان حکومت خبر ورکړی چې په کابل کې د پاکستان سفارت چار ظافر احضار کړی دی او د بریدونو په تاړه وی ترې وضاحت غوښتی. د شوو بریدونو او پاکستاني چارواکو د احضار نور جزئیات به په پیښور کې د خپلې همکارې مسکا صافۍ نه واخلم. مسکا جانې، که غږ مې لري، د پاکستان حکومت یا پوز د برمل ولسوالۍ د بریدونو په اړه څه ډول تفصیل ورکړی او په کابل کې د طالبانو د خوانه د پاکستان د سفارت چار ظافر د احضار د څه جزئیات هم راوتلي کنه؟
ډیره زیاته مننه کوم آشنا صاحب، څنګه چې تاسو ویل، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پس له دغو بریدونو چې تیره شپه د پاکستان پوځي الوتکه په پکتیا ولایت کې، البته په برمل ولسوالۍ کې بریدونه کړي، پس له خپل تود غبرګون کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر اظهار کړی او هغه ته خپل شدید احتجاج لیک استولې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال ویان ضیا احمد تکل په خپل اکسپانه کې خبرپاڼه خبر کړي چې په هغه کې راغلي چې طالبان په هیڅ کله هم دا ډول بریدونه د البته ورته د منلو وړ نه دی، ویل چې د هیواد د تحریم نقص د منلو وړ نه دی، ویل چې د هیواد د حریم او د خپلواکۍ د ساتنې لپاره چمتو هم دی. په دې خبرپاڼه کې راغلي چې د هیواد د حریم ساتنه سره کرخه ده او دا ډول بریدونه بې ځواب نه پاتې کیږي. البته په دې خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا بریدونه په داسې حال کې شوی چې د پاکستان ځنګړي استاذ محمد صادق په افغانستان کې د دغه ډلې د چارواکو سره په خبرو بوخت وو. دا هم سرګند چې تیره ورځ محمد صادق د بیلابیلو چارواکو سره په ځنګړي توګه امیر خان متقی سره ور سره د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سره لیدنه کړې او د دوه هیوادونو د اړیکو په تړاو بحث کړی. بل پلو د پاکستان لوی تر دې دمه څه بیان مخته نه دی راغلی. په ځنګړې توګه نه د پاکستان پوځ او نه هم د بهرنیو چارو وزارت له لوري کوم بیان مخې ته راغلی. خو البته بل پلو د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ په خپل ایکس پاڼه کې د دغه بریدونو په حق ویلي چې دا ډول بریدونه ترهګرو پر ضد ته، بلکې افغانستان ته د خپل د طاقت یا د زور نمایش دی.
مننه مسکا جانې، معلوماتونه دي. زه د اړوند باندې بحث او ارزونه ته دوام ورکوم. په پکتیکا کې د پاکستان د هوایی بمبارد اصلي هدف او د طالبانو پاکستانی ادارو پر اړیکو په پاکستان کې د افغانستان د پخوانی سفیر محمد عمر داوودزی صاحب نظر اخلم چې نن زموږ بلنه منلې دي. باسته داوودزی صاحب، ستړي مشه، اجازه راکړئ پوښتنه مې دا وایي چې ستاسو په باور څه شي د پاکستان حکومت دې ته اړ کو چې په برمل ولسوالۍ کې بریدونه وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. آشنا صاحب، تاسو ته او درنو هیوادوالو ته سلامونه وړاندې کوم. او قربانی شو د متضرر شو کورنیو تسلیت او تعزیت وړاندې کوم. په دې وروستیو کې خو یو خو د خپل کې د منطقي حالت په تغییر دی، نړۍ کې تغییرات راغلي او بیا درې واقعي حادثې پرله پسې وشوې چې درې ورځې مخکې د دینا په جنوبي وزیرستان کې ټي ټي پی دا او چې د دې شاسکاري پاکستان د جنګ شاسکاري نه تابع پاکستان فوج نومونه له چې شپاره سي وږي چې وي. بیا بل واقع په جلال آباد کې د هندستان په کنسولګری باندې ده، د ترس کې نو د پاکستان د بمباری راغله. گرچه دا لومړی ځل نه دی، دا مخکې شوی دی، خو دا د یو نوی حالت نمائندگی کوي. او بل حالت دا سرګندی چې پاکستان کې همغږي کم شوې ده د مربوطه نهادونو ترمنځ، یا د اقل د ملکی او نظامی، ځکه د یو خوان ملکی استاد خاص استاد د صدر اعظم راغی کابل ته د سولې پیغام راوړ، د خو اړیکو په باندې وغږېدو. بیا څو غنټې وروسته، څو ساعته وروسته په برمل کې بمباری وشولې. دا د دې ښکارندوی دی چې د پاکستان نظام د ضعف سره، د عدم همغږۍ سره مواجه دی. نو په هر صورت باندې زما په فکر باندې کوم نوی حالت چې توقع د چ بروز کی دغه علایم دي
د د اوځه سوي د نوې حالت کلک مختصر به وي چې نوې حالت نه مطلب څه ده اوایا د پاکستان او طالبانو د حکومت د موجوده اختلاف واقعا حقيقي ده ډيري تفسيري دا کیږي چې دا یو د دې لپاره جوړ شوی ده چې په طالبانو باندې اعتماد ډیر شي او ولې مثلا د طالبانو په حاکمیت کې دومره خنړی بریدونه د پاکستان د پاوز د خوا کې
نوې حالت خو د دې چې په سوریه کې څه واقع شول دا هغه کې یو پیغام دی چې ځینې حاکمیتونه کې دې شي په خطر کې وي او په سوریه کې چې ترکیه کوم رول ولوبو ممکن چې پاکستان غواړي چې د هغه تجربې نه په استفادې سره په افغانستان کې خپل لاسوهنه زیاته کړي دا چې د طالبانو د پاکستان اړیکې پر احتیاطرنګلې شوې دي او یو قسمت د طالبانو سره پر احتیاطرنګلې شوې دي خو یو قسمت د طالبانو سره لا دوستی او
کم قسمت به دوستی کم قسمت به دوستی فکر کوي
خو واضح خبره ده دا چې ورته د حقانی شبکه وای د پاکستان نږدې ملګری دي دوستان دي ګوري چاول خاص استازي ملاقاتم د دوی سره او بیا په قندار جمع کې یو زیات قسمت داسې دي چې پاکستان کې زندانی شي وو ډیر شکنجه شي وو ډیر زورول شي وو او هغه زخمونه باندې پاکستان نه شو کولای چې مرهم کړي اگر چې په قندار جمع کې هم یو تعداد دوی ملګری لري نو په مجموع کې ان دې څه مشکل دی چې د ډلې د غپی کې دوی چې وړل ملګری دی او وړل نه دي افراد په هر قسمت کې دوی ملګری شته نږدې ملګری شته زیاتره دوی اوس هم پاکستانی پاسپورت لري شناخت پاس لري سرمایه په پاکستان کې دي کورنۍ په پاکستان کې دي
بالکل
متکی دي په دې باندې
د دې ټکی
باندې دا چې د پاکستان د ځان جدا کړی دی او وړي پاکستان مقابل کې
ودري مخکې داوځه سپتا سي اشاره د جلال آباد پیښه ته وکړه وختل مې دا نظرم واخلم چې 13 ورځ یو پاکستانی رسمي پلاوی چې کابل کې وو په اصطلاح په مذاکرو خبرو کې په مغه وخت کې په جلال آباد کې د هند د قونسلګری کارمندانو باندې حمله وشو چې یو وژل شوی اعلان شو بلې ټپی اعلان شو ستاسو په نظر څوک د افغانستان د نن دا ډول تورور وژنې کوي
او څوک چې کې خو تروریستي ډلې ډېرې دي دا یو صنعت دی هر څوک یې اخیستلې شي دا انتحاري دا
یعنی د کوم هدف لپاره او بخې یعنی د څه هدف لپاره به کوي
هدف دا دی چې مخکې دي چې طالبان راشي افغانستان باندې حاکم شي د پاکستان فرضیه دا و چې طالبان کله حاکم شي هندستان به وباسي د افغانستان نه اما برعکس د هندستان سره د طالبان اړیکې هیڅ وی ورس پورس پکې کېلو شو او د پاکستان سره مشکلات پیدا شول اوس دا نوې فړاو چې د صادق خان په مقررې باندې پیل کیږي دا معنا ورکی یا پاکستان به دا پیغام خي چې نه موږ دوستي عميقه ده او موږ اوسم کولای شو چې طالبان راوړو او هندستان ته په افغانستان کې مشکلات جوړ
بل بل محمد عمر د اوځه سه ستاسو د حضور نه ډیر ډیر مننه کوم خپل نظریات او څرګندونې شریک کړي کوم ودا درنډ لیدونکو د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونلډ ترامپ وی د پاناما کانال کنټرول بیرته اخیستل غواړي په دې اړه راپور لرو خو د یوې وقفي وروسته به د نړۍ د خبرونو سره یو ځای واوري موږ سره اوسې
متضاد اړخونه بیلابیل دریځونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو
چې ولې د سیو بنبست سره افغانستان ولس مواجه دي چې اصلي نمائندګي تر اوسه پورې یا مشهور نمائندګي تر اوسه پورې په جهان کې نشته
پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه
ما په فکر باندې هلي تر ډېره هدا پوری په کابل کې ده د مشروعیت مسله چې ترڅو نه حل شوی تر هغه پورې د نړیوالې ټولنې د گاونډیانو لاسونه باندې د تل شوی دي
مشکل دا ده چې هغه شرایط ترڅو د نړیوالو ونه منل شي نو رسمیت نه ورکی او په کنسولي برخو کې امکانات شته چې په کنسولي برخو کې په بهر کې د حقوقي اړخ دا مشکل حل شي
حایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې.
خبرونو ته دوام ورکوو. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د خپلې دویمې کاري دورې په درشل کې خبرداری ورکړی چې امریکا به د پاناما کانال کنټرول بیرته واخلي. په عین وخت کې ترامپ یو ځلی بیا د ډنمارک نه د ګرینلینډ جزیرې د پیرودلو غوښتنه کړې ده. په سیمینې ماڼۍ کې د امریکا غ خبریالې پیڅې ویرا کاسوارا یې راپور لیږلی او تاسو به ژباړه واورئ.
ګرینلینډ د ډنمارک نیمه خپلواکه حوزه ده چې په کنګل پوښل شوې ده. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ چې د یکشنبه په ورځ د ډنمارک لپاره د واشنگتن نوی سفیر معرفي کاوه، د دې سیمې د پیرودلو سره سخته لیوالتیا لري. ترامپ لیکلی، د ملي امنیت او په ټوله نړۍ کې د ازادۍ په موخه د امریکا متحده ایالات احساس کوي چې د ګرینلند مالکیت او کنټرول یو قطعي اړتیا ده. ترامپ دا رنګ د یک شنبه پورې زول چې د بیا د پاناما کنټرول تر لاسه کړي. د دې کانال نه د تیریدونکو کوختو د حق العبور لګښت کاملا یو غلا بللی ده.
که د دې حرکت اخلاقي او قانوني اصول مراعات نشي، نو موږ به وغواړو چې د پاناما کانال په بشپړه توګه سمدستي او د کومې پوښتنې پرته د امریکا متحده ایالاتو ته وسپارل شي.
د پاناما ولسمشر خوزه راول مولینو د حق العبور د لوړې بې په تړاو د ترامپ د تورونو پر ادولو سره ویلي چې د کانال هر لویشت به د پاناما په واک او اختیار کې وي.
El canal no tiene control.
بای خیالی ندی دا پامت هوګه او د مارکیټ وضعیت نړیوالو سیالیو عملیاتي لګښتونو د خوندیتوب او ساتنې اړتیاو او د بین البحری کانالونو د اسري کولو په پام کې نیولو سره ټاکل شوې ده.
د ډنمارک صدر اعظم میټ فریډرسن هم خبرګون خوله ویلي چې ګرینلند د خرسلاو لپاره نه ده. ترامپ د لومړي ځل لپاره په 2019 کال کې د خپل لومړی کاري دورې پر مهال د ګرینلند د پیرودلو غوښتنه کړې و. دای چې د جنوري په شلمه د لوړې مراسم په ځای کوي، نوې بیانونه یو شمیر متحدین او شریکان هیخ کړي دي. په دې بحثونو کې کاناډا هم شامل ده. ترامپ د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو ته د والی خطاب کړی د چې په دغه یواد کې د 25% تعرفو د زیاتولو غوښ کړی ویلي چې متحده ایالاتونه کولای شي کاناډا د خپل خاورې یو برخه وګرځوي. د ترامپ نیت څرګند نه ده، خو زوی اریک ترامپ د دوشنبه په ورځ په ټولنیزو رسنیو کې یو ډیزاین شوی انځور خپور کړی چې لمخې منتخب ولسمشر کاناډا، ګرینلند او پاناما د امازون آنلاین مغازې نه پیری. د پیپسی ویراکس واره د ریپورت پښتو ژباړه احمد شکیب د امریکا غږ واشنگتن.
او د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د دوشنبه په ورځ چې د دسمبر 23مه وه د راتلونکي 2025 مالی کال لپاره د ملي دفاع کلنۍ بودیجه لاسلیک کړه. دا 895 میلیارد ډالر بودیجه ده چې د تیر کال په پرتله یو سلنه زیاتوالی پکې راغلی او د امریکا پوځ یې د مصرف صلاحیت لري. دا بودیجه د کانګرس لخوا تصویب شوې هم ده. په دې تصویب شوي قانون کې د دفاع وزارت بودیجه او کړنلارې لارښود شامل دی چې د امریکا دفاعي پالیسي څرګندوي. ویل شوي چې لږ تر لږه 28 مسافر د یو الوتکې نه چې غورځېدلې ده ترې ژوندي پاتې دي. البته په قزاقستان کې غورځېدلې ده. د راپور د مخې نه ګمان کېږي چې تر دېرشو زیات مسافرو به په دې پیښه کې مړه شوي اوسي. تر اوسه پورې 4 مړي موندل شوي دي. د قزاقستان د ایمرجنسي وزارت د چهارشنبه په ورځې په ټلګرام یوه اعلامیه خپره کړه او دا یې تایید کړله چې په الوتکه کې د 15 عملی په ګډون 16 کسان سپاره وو. د خبر د مخې نه 28 کورل شوي کسان روغتون ته وړل شوي دي. د اذربایجان هوایي شرکت ویلي چې د امبرایر 190 ماډل الوتکې د ښار نه څه نا څه 3 کیلومتره لرې بیړنۍ ناستې له امله دا پیښه وشوه. نن د دسمبر 15 په ټوله نړۍ کې د کریسمس جشن یا د عیسی علیه السلام د زوکړې ورځ لمانځل کیږي او په امریکا کې هم عمومي رخصتي ده. نن چهارشنبه د دمشق په مرکزي ښار کراس کلیسا کې عیسویانو د کریسمس جشن ورمانځو، خو تر دې یوه ورځ مخکې د سوریې په بل مرکزي ولایت هما کې یو شمېر مظاهره کوونکو د کریسمس میلې دودیزه ونه وسوځوله. د هیئت تحریر شام وسلوالې ډلې چې د بشر الاسد رژیم میدان کړی په سوریه کې د اقلیتونو او مذهبي ازادیو د خوندیتوب شونه کړې ده. په سپتمبر میاشت کې د امریکا پوځ د نایجر څخه خپل ځواکونه وایستل. هلته امریکا دوه پوځي اډې درلودلې چې د افریقا وچې په ساحلي حوزه کې د ترګرۍ په وړاندې د مبارزې په کار د ځای ځواکونو سره مرسته کوله. وتل د هغه نه وروسته پیل شو چې کله په 2023 میلادي کال کې د نایجر پوځ کودتا وکړه. د امریکا پوځ وایي چې د سیمې نه د خپلو ځواکونو ایستلو د ترګرۍ سره په مبارزې باندې لوی اغېز کړی دی. پام کوي په دې اړه راپور ده.
اوس چې د امریکا پوځ له نایجر څخه وتلی، د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په لویدیز افریقا کې حضور کم کړی دی او د پوځیانو شمیر د 0 نه 300 ته راښکته کړی. د پوځیانو د ایستلو مشري ستر جنرال کینټ اکمن کوله. دغه امریکایي پوځیان د ساحل په سیمه کې د افراطي ډلو سره مبارزه کوله.
که یو هیواد داسې وي چې زموږ لپاره د ساحلي افراطي ډلو سره د مبارزې لپاره خورا مهم وي، نو هغه به نایجر وي. دا په دې سیمه کې د امنیتي موخو د تعقیب لپاره زموږ یو ستراتیژیک شاتګ وو.
د پوځي چارو شنونکی بل ریجو وایي چې په لویدیځ افریقا کې د ترهګرۍ موجوده حالت لا پسې خراب شوی دی.
جهادي ډلو پرمختګ کړی په ځینو هیوادونو کې. دا حیرانوونکی ده. د بلګې په توګه بورکینا فاسو منلې چې شاوخوا 40% هیواد یې د القاعدې تر کنټرول لاندې دی.
نوموړی زیاتوي چې د یوې لویې پوځي اډې پرته چې پکې پوځیان او ډرون الوتکې ډېرې وي، په لویدیځ افریقا کې د متحده ایالاتو او فرانسې د ترهګرۍ ضد ماموریتونه به خراب حالت کې وي. د لویدیز ملاتړ پرته چې دیموکراتیک دولت تر پرزیدو مخکې موجود و، نایجیر تر اوسه د ترهګرۍ په کابو کولو کې کوم بریالی عمل نه دی کړی. د نایجیر پوځ وایي چې د دسمبر په پیل کې ترهګریزو بریدونه چې په بوروکینا فاسو کې پولې ته نږدې ترسره شول، د کوچنیانو په ګډون پکې لږ تر لږه 9 کسان ووژل شول.
نایجیر کې د تاوتریخجنو افراطیانو بریدونه ډیر مرګونی شوي دي. دا د 2023 کال د جولای 16 نیټې د کودتا راهیسې یو حقیقت دی. هغوی کمې سرچینې او کم شمېر شریکان لري.
خو چارواکي وایي چې له نایجیر څخه وتل د دې معنا نه لري چې امریکا پوځ په لویدیځ افریقا کې خپلې هڅې پرېږدي. په اصل کې دوی خپلې هڅې له سره تنظیموي.
دا زموږ د بیا تنظیمولو لومړني پړاوونه دي.
په افریقا کې د امریکا د مرکزي قومندانې مشر جنرال مایکل لنګلی د اکتوبر په میاشت کې امریکا غږ ته وویل چې په دغه سیمه کې د مخ په زیاتېدونکې ترهګرۍ د ګواښ سره د مبارزې لپاره د یوې نوې ستراتیژۍ د جوړولو اراده لري.
مونږ له نایجیر څخه ووتلو، خو مونږ د لویدیځ افریقا د ساحلي هیوادونو سره تعامل کوو. که وګورو چې ستونزه په کوم لوري خوره شوې، نو وینو چې په شمالي برخو لکه آج ساحل، گانا، توګو او بنین سیمو کې ده.
په داسې حال کې چې بحثونه روان دي، ګڼ شمېر ترهګر او حکومتونو ته ګواښونه کوي، کوم چې د شنونکو په باور د نورو هیوادونو د همکاري رده کړې ده. د کارلا باب رپورټ پښتو ژباړه احسان الله اریبزای.
او په بریتانیا کې د افغان سوداګرو د پر افغان بریټیش کونسل د کلنی کاروباري ګټې په اړه باندې د مالی ورکولو اړوند د آگاهي وغونډه جوړه کړې و چې په کې د حسابداري په اړه معلومات پکې ورکړل شوي دي. په لندن کې زمونږ همکار قاسم خان مندوخیل راپور لري.
د افغان بریټیش کونسل په نوښت په بریتانیا کې میشتو افغانانو ته د دې هیواد د کلنۍ مالیه په اړه د پوهاوي یو غونډه د لندن د کولنډل سیمې په کاخرومي ریسټورانت کې وسوه. په نننۍ غونډه کې محاسب یا اکاونټنټ مصعب بابکرخیل وویل په بریتانیا کې د مالیه په باب د افغانانو معلومات ډیر محدود دي، چې لکبل ورته ډیر ستونزې جوړیږي.
د منګه مسولیت په صفت د اکاونټنټ همدا چې په عامه ژبه باندې دوی ته دغه د مالیاتو او حسابداري قانون ورمخ کړو، او د جریمون ځان بچ کی او چې کوم قانوني په دوی باندې ټکس راځي اما غور کی او هغه نزيات ورنکی.
په لندن کې د سلطان شرکت په نامه د افغان وچو میوو او شربتونو سوداګر اختر محمد له نننۍ غونډې خوشی وشودله چې د مالی په اړه ډیر څه زده کړل.
نو زما د پاره خو زموږ د پاره فائدہ ده اسوله چې موږ خراغلو چې خپل د خلکو سره ان یو رقم نتورکینګ وکړو د خپل کاروبار په اړه د خلکو سره خبرو کو خو په هینال کې ځین شانو چې هغه صدقیک شانو هغه شانته مې فکر سم.
په افغانستان کې په 2020 کال د جمهوریت ترنسکوري دو پاس بریتانیا ته لوی شمیر بسواد افغانان راکړ سوي دي. د پیوند خیریه ټولنې مشره فهیم زهین د غسی غونډه د هغوی لپاره ګټوره بولی چې د مالیه او سوداګرۍ په اړه پوها ترلاسه کړي.
نن ورځ دا د مالیاتي معلومات ښاغلی بابا کرخیل ورک واقعا ډېر ډېته فائدہ وکړه چې خلک په دې واړه ول فکر پی وکړي چې کومه تجارت شروع کوي د مالیاتي مسایل به څه رقم وي. نو یې ما په نظر ډېر ښه غونډه وه.
په بریتانیا کې د افغان مسلکي کډرونو او کاروباریانو ټولنه افغان برټش کونسل د مالیه آگاهی په باب خپل غونډه بریالي بولی.
و دلیل عمده برگزاری ایونت امروزی بود که درک سیستم مالیاتی بریتانیا یکی از اساسی ترین گام هاست برای یک آینده روشن و موفق و پایدار، نه تنها بر خودمان بلکه بر خانواده های ما.
په بریتانیا کې دا مهال افغانان د وچو میوو، وریجو، فرنیچرو، موبایلونو، رستورانونو، لویو مغازو او د ټایرونو په ګډون بیلابیل کاروبارونه لري او د مالیه پوهاوی غونډه د همداسې کاروباریانو د پوهاوی لپاره جوړ شوی و. قاسم خان مندوخیل، امریکا ژغ، لندن.
او دلته په متحده ایالاتو کې د 2 کلونو رئیس د هالیوډ کریسمس په پریډ یا رسمي نمایش او جشنونو کې مشهور شخصیتونه هنرمندان ګډون کوي. د سکال په پریډ کې د کمپټون دیواس او ډرامرز غیر انتفاعي بنسټ هم شامل و، کوم چې د ښار ماشومانو ته د هنرونو د زده کړې فرصت ورکوي. تفصیلي په راپور کې واورئ.
د کمپټن دیواز او ډرامرز ډېرې غړي د لاس اینجلس د شاوخوا سیمو څخه دي چې د ډله ییز تاوتریخوالو سره مل کړکیچن تاریخ لري. دا ډله کالیبری په دې هدف جوړه کړه تر څو هغه نوم بدل کړي.
ډېری وختونه د نورو رنګونو ماشومان تیرې کوونکي یا بدکار ګڼل کېږي. موږ غواړو نړۍ ته وښیو چې موږ با استعداده یو او دا چې ښه شیان د ښارونو له منځه راځي. دا نجونې سخت کار کوي. زمونږ دیوز او زمونږ ډرامرز پوه زده کوونکي دي. دوی په خپل کور، ښوونځیو او ټولنه کې مشران دي او موږ د هالیوډ د کرسمس پریډ ته راغلي یو تر څو نړۍ ته خپل مهارتونه او وړتیاوې وښیو.
دا ډله د نسا مختلف طرزونه لکه له بیلی څخه تر هیپ هاپ پورې زده کړي کوي. بیری او د هغې میړه ټیرنس په 2012 کال کې دا ډله جوړه کړه کله چې هغوی خپل ماشومان کامپټن ته راوستل.
زموږ لپاره تمرکز واقعا د یو خوندي ټولنیز چاپیریال رامنځته کول دي تر څو دوی زده کړي چې څنګه د ځوانانو ترمنځ مثبت اړیکې او تعامل او د بشپړتیا او یو ښه شخص جوړېدو په اهمیت پوه شي.
د نساډرلی ډیوس په 2013 کې د ځوانانو لپاره د ډرم وهون کې ډله ور اضافه کړه. جیسر فولکنر لپیل څخه حالته وو.
هغه څه چې موږ یې کوو دا ښایي چې څنګه ځینې ځانګړي سازمان چې له داسې کوشتي ځایونو څخه یې پیل کړی کولی شي عالي شیان ترسره کړي، لکه څنګه چې موږ د سوپر بال د لوبې پیل کېدو وړاندې او د امریکا د ګاډ ټالنټ کې برخه اخیستې وه موږ تیار یو او راځو.
دلته په هالیوډ کې د هنر تر سره کول د هغه تیاری برخه ده چې د کریسمس پریډ ورکې په نړیواله کچه خپریږي. برینټلی شارټس وایي دا د هغې د نسا د هنر لپاره د لوی پلانونو پیل دی.
دا زما لپاره خورا الهام بخونکې ده ځکه چې یوه ورځ غواړم خپل ټیم ولرم او دلته یې راوړم څو په سره غالۍ باندې خپل هنر نندارې ته وړاندې کړي.
د اوسکر لپاره نومول شوی هنرمند جریمی رینر د دې کال د پریډ لوی سیروا
د کمپټن درمزيدي فرصتونه شتون لري. هر څوک باید واورل شي، هر څوک باید شاهد وي او کرش تاسو دا کولای شي. تاسو کولای شي یو چاته فرصت ورکړئ.
د ډرم او د موسیقي د زده کړې برنامه د پینزو څخه تر نولس کلونو پورې ځوانانو باندې تمرکز کوي، چې هدف یې نه یوازې د مثبت فکر او اعتماد رامنځته کول دي، بلکې ورسره سره ټولنې ته تفریح او الهام ورکول هم دي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
پام دې سده نن خبرونه پای ته رسو. خو نیم سات وروسته په برمل ولسوالۍ د پاکستان د وای بریدونو د سیمې په امنیت او د طالبانو پاکستانی حاکمیت پر اړیکو په سپینې خبرې خبرونه کې د میلمنو نظر اخلو. تر بیم.